سلامونه او ستوري مسي وخت مازیګر 15 بجې سپې نن د یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالې دو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ او پرخند اسد هرکلی کوو هله دا روغ جوړ خوشاله وس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ترکی روس امریکا او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په فایل کې به مایک پر خنداسه توس پرم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په نوخار کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل په پاکستان کې وسلواله ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارواکي وای په صوبه کې په روان تعلیمي کمپاین کې باندې نه هلکه ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په اوچرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي د خبرونو تفصیل په نوخار کې د جمعیت علماء هند د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند اجتماع اخیری ورځ ته نن په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې په وسلوالو ډلو تنقید وکړ او زیات کړه دغه وسلوالې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل پښتانه له تیرو دیرشو کالو راهیسې په پردي جنگ کې قرباني ورکوي او زیات کړه
او جن خلقو خبر دار وانا کړی دا چې پښتون په سټ کې کار د شتګر کرام دی دا انسانان وژني ما به مګر کار په سټ د دې خبري خلاف دریجو مې یو څوک نه وژنو مې به شي سره به دې نه خدای دې د هر چا وطن جنت کې هغه ته مبارک سه
د غونډې ته د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام د کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او ګڼ نور سیاستوال هم ورغلی وو غونډه کې د خانقاوې امام د ماسپخین د منز امامتی وکړه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت اپریل د 9 نیټه نه تعلیمي کمپاین پیل کړی دی چې د اپریل 13 نیټه پورې به دوام لري د تعلیم صوبایي وزارت یو بیان نجی الله خټک نن مشال رډیو ته ویل دوی کوشش کوي چې په دغه کمپاین کې نه هلکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي بلخوا په مومندو کې به سبا له د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي ولې د سیمې خلک وایي چې په مومندو کې لسلو زیات سکولونه اړنګ دي د لکړو یو اوسیدونکی ګلشاه صافی وایي
تحصیل ساتی کی تقریبا 75 لگ بھگ سکولوں دی زنانا او مردانا داخله مهم چې کوم معصومان دی هغه د بد ورځی خلکو کټه ټل علاقو ته لیدلی دی په سکولون آباد نه دي نو موږ په پاره کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه معصومان به موږ کوم ځکه داخله وزکه چې پاره کې استاد نه پاره کې بولډین نه پاره کې بجلی یو نور سہولت نه
بلخوا تعلیمی چارواکو په خلکو غک کړي چې په کمپاین کې برخه واخلي خپل معصومان سکولونو کې داخل کړي نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنو چارو د دفتر بیان نفیس زکریا مشال ریډیو ته په رالیګلی پیغام کې ویلي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پوز پخوانی لیفټنن کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې لادرکه شوی دی د نوموړي په وینا چې د پاکستان حکومت د محمد حبیب ظاهر د بازیابۍ لپاره د نیپال حکومت سره په رابطه کې دی نفیس زکریا زیاته کړه چې پخوانی پوځي افسر د نوکرۍ لپاره د یوې کمپنۍ په وینا نیپال ته ورغلی وو په کورمه کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ورته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستو سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کړې وباسي ځایي مشر ملک اعظم خان مشال ریډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر ملاوېدو وروسته د یو شمېر کلونه شاوخوا سل کورنۍ نورو سیمو ته تللې دي
وسه پوری اخیری نیټه تکلی نیټه تکلی نه دوه سره کمانډین تر دې موږ ورو ورو مشران دی وو چې دوه دوه کسور بو کو خونه د تپو دی ونه بو غو دی په ځادي بورا چې هغه د خپل شنوختیار د سیستم دی پوش کمانډر ته چې پښتو را یو کارو د کار یو دی انډر کې چې پوش هغه کسور چې وو چې هو موږ سره کار کول دي چې دا کسور په کوم ګور کې شته
اخواله قدرتی افتونو د نظم ادارې یو مشر شیراز باچا مشال ریډیو توای ک داسې سوینو اول به حکومت او امنیتی ادارو له دوی سره شریک کړي وي بلخوا په وځ هم د سیمونا د خلکو د کډکولو په اړه څه ندی ویلي د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی او بل ټپي دی. د امنیه قمندانې ویان فرید الله دهکان مشال لډیو ته وویل چې دا حمله نن سهار د مرکز اسدآباد اړوند د شیګۍ په سیمه کې شوې ده. تر اوسه وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا ښار کې نن په یو چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د مصر د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او پلټنې پیل کړې دي. عیسویان د مصري آبادۍ 10% جوړوي چې پرې په تیرو وختونو کې د اسلامي سختریزو ډلو لخوا بریدونه ترسره شوي دي. د روس او ایران لوړپوړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د تراګرۍ پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روس عموما د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو ته تراګر وایي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي د روسي پوځمشر والری ګراسیموف او د ایراني پوځمشر محمد باکری پرون د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د راپور تر مخه دواړو پوځي مشرانو د شام په هوایي اډه امریکا برید وغاند او دغه د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وګرځبو. د ناروې پولیس وایي په اوسلو ښار کې د بم غونتې اعلی موندلې او په دې شک کې یو تن هم نیولی دی. د رویټرز خبري اجانس خبریال پرون له اوسلو نه ویلي چې د دغه ښار د ګرون لینډ یوه لویه برخه بنده کړل شوې ده. پولیسو وروسته وویل داسې ښکاري چې دغه اعلی د تاوان اړولو زیات طاقت نه لري خو نورو پلټنو ته انتظار کوي. دا خبرونه
خبرونه مو له پرخندا صدا واوریدل پروانه کړی کی دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت علماء اسلام فضا منډل لخوا د جمعیت علماء هند سل کلنه کلیجه لمانځلو غونډه پای ته رسیدلې او په دې غونډه کې په لوی شمیر کې خلکو ګډون کړی. له کوم هیوادونو خلک ورته راغلي وو؟
ہندوستان نہ خلق راغل، برطانیہ نہ خلق راغل، دے سعودی عرب نہ خلق راغل، دا امارات نہ خلق راغل، دا قطر نہ خلق راغل، دے جنوبی افریقہ نہ خلق راغل، دا ټول خلق مونتا راغل.
د پاکستان فوج بیان ویلی په لندن کې د پاناما سادو پاړه د دو کلسو بیان رسنیو پورا نه دی خبر کړی. د دې وضاحت ضرورت ولې پیښ شو؟
خلق وی باز دا فوج نواز شریف سره ملاو دی زواب کال آئی یو دا سی اپریشن وکول غوالی فوج چکن دی آغا نیوٹرل دی.
افغان سوداگر وای په پاکستان کې له یو شمیر سوندو سر مخامخ دی.
پاکستان کې زموږ د پانګوالو لپاره زموږ د تجارانو لپاره اصل په نظر کې نیولی چې همیشه ورسره ډېر بد چلند کوي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. او سم د خبرونو دی پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په نوخار کې د جمعیت العلماء هند د سلو کالو پوره کېدو لمانځه غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام سرڅنګ د نورو ګوندونو مشرانو وینا وکړې. په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل ملګر ملتونه او نړیوال ورورولي په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره خپل رول په سمه توګه نه لوبوي. او د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمد خان څکزي بیا غونډې ته وینا پر وخت وویل چې پښتانه له تیرو 10 کلونو راهیسې په پردي جنگ کې قرباني کیشی. دا چې نور تفصیل څه دی د ورستۍ غونډي را سره خپل همکار ځلاند یوسفزی یو مخکې خبري کړې وي. ځلاند یوسفزی به تفصیل راکړي.
غونډه چې کوم نه خپل پای ته رسیدلې او وس د اجتماع کې چې څومره خلک راغلي او څومره مېلمانه راغلي او هغه واپسی کوي لګیا دي. نن مهم خلک د پښتونخوا ملي او امي پارټي مشر محمود خان چکزی په دې اجتماع ته راغلو. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون وکړ. غونډې ته امیر مقام هم وینا وکړه. هغه صرف د جمعیت علماء اسلام چې کومې هلې ځلې دي سیاست او جمهوریت لپاره هغه یو ستایلې د هغې د چې کومې اجتماع وه هغه یو ستایله چې ډېر زیات شمېر کې خلک راغونډ کړي دي. محمود خان اچکزی صاحب هم غونډې ته وینا وکړه. واحدنۍ دا یوازنۍ داسې رهبر و چې او پورتو جبا کې د کوم نه خپل تقریر وکړ. نو هغه په تقریر کې زیاتره په دغه سیاسي موضوعګانو باندې خبرې وکړې چې پښتون پښتون قام چې کوم دی کړه پولي اخوا دی کړه پولي دی خوا دی پاري باندې د تیر درو لسیزو یا سلور لسیزو راځي چې کوم نه دا حالات کړ کې چې دی ویلي توي کې دا پښتون خو تر اوسه پورې د دې سیمې خپل سیاسي جماعتونه هم لا په دې باندې راغونډ شوي نه دي چې کینی او دا وایي چې باید د دې مسلې لپاره یو حل د حل لار وباسو. د محمود خان اڅکزی صاحب نه وروسته مولانا فضل الرحمن خپل اخیرنی بیان چې کوم د اجتماع مولانا فضل الرحمن وکړو. مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې زیاتره په نړیوال سیاست باندې ټکونه وکړو.
مولانا فضل الرحمن تاسو خبره کوي زلاند خان، مولانا فضل الرحمن آیا د ملک په داخلي سیاست هم خبره وکړه کنه؟
مولانا فضل الرحمن صاحب د خبرو زیاتره چې کوم موضوع هغه عالمی سیاست او د مسلمانانو چې کوم حال دی، شام، فلسطین، افغانستان، په دې موضوعګانو باندې هغه خبرې وکړي. د پاکستان داخلي خبرو کې هم دا وویل چې کوم دلته کې بعضې وسلوال ګوندونه دي په هغې باندې هم ټکونه وکړو چې دا د دې ګوندونو په وجه باندې داسې رنګ ورکول کېږي چې دا د اسلام نمایندګي کوي. خو مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه وسلوالې ډلې چې کوم دي دا د اسلام نمایندګي نه کوي، په دغې وجه باندې د پاکستان مسلمانان تر نړیوال کچه باندې نه بدنامېږي.
دا خو ځلاند یوسفزی هم ځلاند یوسفزی نن سهار بیا د دې غونډې د چکله ختمه سوې نو تر دې لمخه په دې اړه رپورټ جوړ کړی او په هغه کې د دې جاج اخیستی چې جمعیت علماء هند کله جوړه سوې ولا د دې پسې منظر او دا چې کوم کوم ځایونو خلک راغلي و دې ته کتنه کړې ده. د ځلاند یوسفزی رپورټ به یو ځل بیا خوښ شو.
د هند په دیوبند کې په 1919 عیسوي کال یا په 1417 هجري قمري کال کې د جمعیت علماء هند بنیاد کې خودې شو. د هندستان د تقسیم وروسته د یاد ګوند پاکستان څنګه ته د جمعیت علماء اسلام نوم ورکړل شو او بیا د وخت تیرېدو سره دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام نظریاتي سمیع الحق او فضل الرحمن په ډلو باندې تقسیم شو. د جمعیت علماء هند د سل کاله پوره کېدو د لمانځلو لپاره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د یوې اجتماع تابع وکړه. اجتماع کې د ملک له بیلابیلو برخو په زرګونو کسانو ګډون وکړو او د انتظامیه په وینا د نړۍ له ډیر شو زیاتو ملکونو میلمانه هم د اجتماع ته راغلل. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال رډیو ته وویل
زمونږ 25,000 رضاکارم ته په ډیوټي دي، ډیر زیات زمونږ د توقعاتو نه بڑھ کر د اجتماع شو. هندستان نه خلک راغل، برتانیې نه خلک راغل، د سعودي عرب نه خلک راغل، د امارات نه خلک راغل، د قطر نه خلک راغل، د جنوبی افریقا نه خلک راغل، دا ټول خلک مونږ ته راغل.
د خانقاهي امام شیخ صالح بن محمد ابراهیم د اجتماع په لومړی ورځ د جمعې د لمونځ امامتي وکړه. د خانقاهي امام پسې د لمونځ کولو په غرض د نږدې سیمو خلک د اجتماع ځای ته راغونډ شول چې لامل یې د پېښور او نوخار په لویو سړکونو ټرافیک تر ماسخوتنه بند پاتې شو.
زمادي پورې شیب نوم دی او مونږه استعمال راغلی وو چې د خانقاهي امام راغلی دی چې له پسې مونږ مو کو او دې ثواب کې ځان شامل کو. من خو یوې پټه سره تعلق نه لرو.
شیخ صالح بن ابراهیم خطبه کې ویل چې مسلمانان په ډلو او فرقو تقسیم شوي دي، نو ځکه یې په موجوده وخت کې ستونزې له هر وخته زیاتې دي. د نوموړي وینا وا چې مذهبي عالمان دي د مسلمانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد لپاره کردار الوبوي. مولانا فضل الرحمن درنی غونډه ته خپل وینا کې ویل چې جمعیت د یو خاص فکر د خلکو لپاره نه، بلکې د ملک د ټولو اوسیدونکو سیاسي جماعت دی. د خالی پروز د پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نون او د جماعت اسلامي استادو هم اجتماع کې ګډون وکړو. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق غونډې ته وینا کې ویل چې ملک کې د اسلامي نظام لپاره د مذهبي ګوندونو یووالي ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د مولانا فضل الرحمن ته د مذهبي ګوندونو د اتحاد جوړولو اختیار ورکوي. اجتماع کې د اقلیتونو استازي هم شامل وو. د عیسایانو مذهبي مشر بشپ اف پاکستان بشپ نذیر عالم اجتماع ته تقریر وکړو او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او د هغه د ګوند سیاسي او جمهوري کوششونو ستاینه یې وکړه. د جمعیت علماء اسلام د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د اجتماع کې د فضل الرحمن ګوند د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګوند ته بلنه نه ورکړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته به د پاکستان فوج ویلي د هیواد د نورو وګړو په شان پاکستاني فوج هم د پاناما مقدمې په انصاف او میرټ سره د فیصلې انتظار کوي. د فوج خوا په دې بیان کې په د پاکستان فوج د بیان په داسې وخت کې ورکړی چې په تیرو ورځو کې رسنیو دا ویلو چې د پاکستان فوج وایي چې دوی د پاناما اسنادو د پاړه د سپریم کورټ د فیصلې په انتظار دي. په پاناما اسنادو کې راغلی چې د نواز شریف اولاد په بهر ملکونو کې په غیر قانوني توګه کارخانه جوړ کړی دی او بخشي کاروبار کوي. د دې په ضد باندې تحریک انصاف، جمعیت اسلامي او د شیخ رشید ګوند په عدالت کې مقدمه کړې وه او اوس عدالت دغه مقدمه پای ته رسولې ده. لا هم فیصلې ته انتظار دی. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د خالی یا شنبې په ماسخوتن ناوخته د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې برطانیه کې د پاناما مقدمې لړکې لدوی شوي د یوې پوښتنې ځواب په صحیح توګه نه دی وړاندې کړل شوی او د هر پاکستانی پرنګ پوز هم د پاناما کیس فیصلې ته په انتظار دی. د ذکر ده یو څو ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو راپور خپور کړی و چې پکې د ایس پی آر د مشر لقوله ویلې شوی و چې د پاناما مقدمې متعلق سهم فیصله راغله نو د پاکستان پوز به قبل وی او لدی هیڅ فرق نه پریوزی چې فیصله به سرازی. مشال ریډیو چې په دیړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر حسن اسکری نو پختل نو د هغه ویناوا
جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے پاناما کے ججمنٹ کے سلسلے میں
گورے چې د آئی ایس پی آر لخوا د پاناما د فیصلے لڑکے کم بیان دے هغه یو غیر معمولی بیان ښکاری ځکه چې په عام حالاتو کې د دا قسم بیان ضرورت نشته خو که موږ په سیاسي تناظر کې د بیان ته وګورو نو څه نه څه په ذهن کې راځي ځکه چې پر رسنیو کې هم دارنګ خبرونه را روان دي چې په مسلم لیگ نون کې یو داسې حلقه شته که د پاناما فیصله د نواز شریف پر ضد راغله نو هغوی به په دغه فیصله ګوتې پورته کوي او وایي با چې دا سپریم کورٹ څه وکړل نو کېدې شي دا بیان یې په دغه تناظر کې ورکړی وي ګنه په عام حالاتو کې د دې بیان ضرورت نه وو
نارملی اس بیان کی ضرورت نہیں ہے.
ہمدا شند دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر محمود شاہ پدیاڑا مشال ریڈیو تا ویل چی زنی خلق دا فکر لری چی پوز د نواز شریف پر شاہ ولاړ دے او زکه د پاناما مقدمے فیصلہ ناراضی نو پوز پدی بیان کی پڈاگ کړه چی هغوی بے پرہی دی
دا یسی لگے کلیریفائی کول غواړي چې دا خلق وی باز خلق صاحب خبر کئی کہ دا فوج کی کرنے دا نواز شریف سر ملاو دے دا چی فیصلہ نرازی دا چی سکوت دے ملکی نشتا چی آگا دا نواز شریف لانی نوی دا فوج کی کرنے نو یا موجود قیادت دا فوج کی کرنے چی آگا نوی دے آگے سرا آگے زان مضبون کرنے او وی چی دا چی با فیصلہ رانی شی زمان بکار آگے یو دا چی اپریشن وکول غوالی فوج کی کرنے آگا نیوٹرل دے
د یادونې دا د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې جوړ د سپریم کورټ پنځتنی بینچ په درویشتمه فروری د پاناما کیس د درخواستونو او ریدنو مکملولو وروسته د کیس فیصله محفوظه کړې وه او په دغه موقعه د جسټس آصف سید کوسا وینا و چې تفصیلي فیصله به په مناسب وخت اورول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کورمی یو شمیر ځایونو کې د مقبولو قبیلې خلکو د پوچ په حکم خپل کورونه خالی کړي دي. ځای خلک وایي څلور ورځې مخکې ورته ویل شوي وو چې خپلې کړې دي له سیمې وباسي. له سیمې متاثرینو په وتو کې هیڅ مرسته نه ده. سوی پولیټیکل التزامي او ایف ټی ایم مشران د مقبولو په بېکوره کېدو لا هم نه دي خبر. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې.
په کورما کې د مقبلو ځای خلک او مشران وای پوځي چارواکو ته د حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له قرار او انځري امنیتي پوستې سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي. ځایي مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر ملاوېدو وروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وایي امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې یو او یا دو کسان پارزی توګه د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کېدې شي خو ول نور ټول به له دغه سیمو وزي.
اوس پورې اخیری نیټه تکلی نه ده خو سره کمانډین سر د جمهور او مشرون چې هو چې دوه دو کسان بو خو خو نه ده په دې ول نو بوغو دی په ځدې بوره چې هغه د خپل شنوختیو د سیستم دی پوش کمانډر سره چې پښتو را یو کرور د یو دی انډر کې چې پوش
معلوماتو تر مخه هلته په سیمه کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندتې محمد شفیع چې غزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوسه ګوډي ورسي په 7000-8000 روپۍ مونږ یو ګوډې نسو ولکه یو واسري چې مونږ یو خرچا برداشت کوو. او څوک چې دی ډیر غریبان دی هغه غریبون اوس پوری چالي کې پد اخرو خونو سامان راړوي. نه دلته څه دی خیمو تنظیم شته او نه دې څه دی راشن تنظیم شته. مونږ خپل د بچی د دیور د سخبرونو نه دي کنه
نن خو سمون الحمدلله هیڅینګ خو د دې ورځې د صبر نر نو وایل
برخوا پولیټیکل انتظامیه او قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې مشران پر دغه خبره انکاری دی چې ګنید دغه سیمو خلکو د پوس په حکم خپل کورونه پریخي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لډیو د وای کدا سې سوین لول به دوی سره شریک شي وې زکه چې حل تابیا ل خلکو سره د مرستې لپاره لمخ کې تیاری نیول زوري وي.
political administration plus fdn responsibility da kuma da sar khabru shi political administration sara tasilaran na tudre hana ats awi che batan se ta se khum ta is khabar nishta in case ku bin mum ba awal ta khabru wo ya bata sam ta tentu arrangement ka ve da food ba ka ve no bar ke uida se khabar nishta
hukumat tar de udan de dokor me khudat khelo ke hum khalak pa warta da la khpalo simo be kor kade che zani da kalun pa tere do hum khpalo kurun ta wapas shi na di tare ko مشال ریڈیو پیخبر
هلته په مومند کې به سر له سبا ځخه د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم پیل شي. خو د سیمې خلک او استادان وایي چې له سلو زیات سکولونه ړنګ دي او په زیاتره سکولونو کې د تعلیم اسانتیا نشته. نو په داسې وخت کې که ماشومان سکول ته لاړ هم سي نو ممکنه نه ده چې شی زده کړې وکړای سي. شنواز سرکسی په دې اړه رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم شروع شوه. ولې په محمد جنسي کې به دغه مهم سبا شروع کیږي؟ دا محمد اوسیدون کوي چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي هم نو په سکولونو کې ورته تعلیمي سہولتونه یا خونښته یا کم دي. ولې لسلو زیات سکولونه اړنګ پراته دي؟ ګلشا صاحب د لکړ محمد جنسي اوسیدون کې دی او هغه وویل چې سپو سیما په تیرو خراب حالت کې لټولو زیات زبلې شوې ده او د تعلیم په حواله په محمد کې لټولو زیات خراب هم ده.
زکو ګورمانو تحصیل ساتي کې تقریبا 75 لګبګ سکولونه دي زنانه او مردانه داخله مهم چې کوم ماشومان دي هغه د بد ورځې خلکو کټه شکل علاقو ته لیدلې دي. څوک داسې دي چې سکولونه نشته یا سبقونه نه ویلې شي چې هغه سکولونه آباد نه دي نو موږ په هغه کې داخله چې موږ ووم کو نو هغه ماشومان به موږ کوم ځای کې داخله وو ځکه چې په هغه کې استاد نه په هغه کې بولډین نه په هغه کې بجلی نه یو نور سہولت نه.
د دې وروسته مې د تنظیم اساتذه محمد جنسی د مشر دستلی خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې تیر کال هم هغوی ته ورکړل شوی هدف هغوی پوره کړو او زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړو. دستلی خان دا هم وویل چې د حکومت لخوا د هغوی تعلیمي ادارو ته پاملرنه هم نه ده شوې.
دا دې مقصد دا نه ده چې صرف موږ ماشومان ناغون کړو یو هجوم خو به جوړ کړو چې کله هغوی د ټیچینګ لرنینګ پروسس نه تیری جنو مطلب دا د دې راغونډې بل بل مقصد دی چې کوم زمونږ ابجکټیو دي هغه پوره کیږي نه. هغه لپاره چې بنیادی خبره ده څنګه چې په کانې نه نشته کوم کوم په پات نه شي په بل باندې نه شي دا د پاره سورې دا د پاره وګړي بل خبره ده چې سبجن شي دا په تګ را تک ما شمان ته دغه مختلف مراحل نه تیریږي.
په خیبر پښتونخوا کې پرون را حسید داخلو مهم شروع شوه. خو د فاټا په نسبت خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې تر ډیره حد فعال دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تعلیمي سټینډینګ کمیټه چیرمن عارف احمد زوی چې په صوبه کې زیاتره سیمې داسې هم دي چې لا هم دغه سیمو زده کوونکو له دولتي او نا دولتي ادارې د میاشتې وظیفې ورکوي چې ګینه د تعلیم شرح زیاته شي.
دا دلی زمونږ ان شاء الله چې کوم ټارګټ دی زمونږ یقین دی چې دا دل وسه ټارګټ مرکزات مشمول اتیت کو دا چې بس د لوکي چې کوم دی والدین ته هم دغه ملاويږي او ماشومان ته هم څه په ملاويږي هغه ته هم وظایف ملاويږي په کوم ځای لوکي چې دا شهر چې کوم ځای دی زیاته کماله لکه تورغر مونږ واخلو.
په خیبر پښتونخوا کې د کال 2014 اول لسم د ماشومانو د داخلو هدف اتلکه مقرر شوو چې د عارف احمد زی پوینا پر اوس کال دغه هدف پوره کړی شوو. ولې سګنی هدف په درې میاشتې پس معلومیږي چې څومره ماشومان نه به داخل شوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي له افغانستان سره په پوله به په لومړي پړاو کې تر 100 کیلومتر اغزن تار لګول کیږي. تیروني د پاکستان د فوج مشر ویلي ول دا کار په مومند او باجوړ کې شروع شوی دی. د پاکستان بهرنی چار وزارت په خبره دا ګام د ترګري د مخنیوي په خاطر اخیستل کیږي. بلخو افغانستان په پاکستان شک کړی چې په پوله تار لګول دی بند کړي او وایي چې دا د پاکستان لخوا یو طرفه اقدام دی او دا مسله دوی په سفارتي لارو حل کول غواړي. د چارپوان په دې اړه د پاکستان او افغانستان تعلقات څنګه ګوري او آیا دا د ترګري د مخنیوي په مقصد کې موثره ګام کېدای شي او کنه؟ ملیحا مرزاده هم دې پوښتنو ته ځواب لټوي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې د کمزورې نښې دي او په اوږدمهاله موده کې یوازې د پیسو ضایع کولو په معنا دي.
د بین الاقوامي کوم لوګانی دی نو دا پاکستان د خلاف ورزي کوي چې دا تار لګي او بل لا چې په تار لګولو سره د کم خلک چې دلته ټیریزم کوي او یې بیا ځان لپاره لارې پیدا کولی شي ځکه چې دا ډېر اوږد پوره ده او په دې باندې تار لګول دومره مؤثر نه شي ثابت کېدی د هغې لارې نه شي بندېدی خو البته قومونو ته به تکلیف پیدا شي تجارت به خراب شي اړیکې به خرابې شي د افغانستان او د پاکستان منځ کې به یو مستقل دښمني بنیاد کېښودل شي دومره تار لګول بیا د هغې توقعی کول په دې باندې خو به اربونو روپۍ لګي نو دومره زه فکر کوم چې د پاکستان توار هم نه دی
بلخوا افغان کارپو حکمت الله اعظمی وای چې که څه هم په داسې وخت کې چې چین پاکستان اقتصادي پروژه باندې کار روان دی په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته په کتو اسلام آباد د امنیت په خاطر لازم ګڼي چې په سرحدونو یې امنیت لا ښه کړل شي خو فکر نه کوي چې دغه پروسه به ډیره ګټوره ثابته شي
په ټیروریزم باندې زه فکر کوم چې اگر چې دا بالعموم د دې څخه یو ښه اقدام به وي چې مثلا تر یو ډېر کم اندازې پورې به تاثیر وکړي د افغانستان او پاکستان پر د پورس بارډر به لږ کنټرول کړی شي مګر ټیروریزم یا د تروریستانو فلو نسی درولای ما په فکر باندې د دې لپاره چې موږ یو صحیح اقدام وکړو هغه دا دی چې د ټیروریزم ځالی او هغه څه چې ټیروریزم ځنی تقویت کیږي هغه له منځه یوسو چې هغه افراطیت دی په سیمه کې او افراطیت نه په دواړو خواو کې دی په پاکستان کې دی په افغانستان کې دی
بیا په پاکستان کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا نظر لري چې په تارونو سره پولې تړل د مسلو حل نه دی بلکې په کار ده چې په ګډه سره نور اقدامات هم وشي
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت کا دا دواړه سره کینی د دواړو پر ازابان په پوله وتړل شي نو بیا څه مقصد لري چې پاکستان په خپل خاوره کې چې دا غي حق لري بالکل بشکا چې په هغه کې د ډیورنډ لاین کښا په خپل پوله کې با دوایر ولګي نو دا د خپل وخت په هغه کې زګټه ځکه نه وینم چې یو خو افغانستان حکومت هم تھا پي چې او سره مرګره نه بلکې سبا د پول نه څو نقصان خورا چې نو افغانستان به وایي چې دا خو پاکستان تړلې ده
د حکمت الله اعظمی په خبره د ډیورنډ په مسله خپل په افغانستان کې دوه جدا نظرونه موجود دي او کابل تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني ځکه چې ورسره د ولس احساساتي غبرګون تړلې دي نو هم دغه وجه ده چې افغانستان داسې بیانونه ورکوي چې دا د پاکستان لخوا یو اړخیزه ګام دی پاکستان وروسته لغې په سرحدي سیمه د اغزن تار لګولو فیصله وکړه کله چې د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر په مزار ځانمرګي برید کې په لسګونو کسان وژل شول د پیښې پس پاکستان له افغانستان سره خپلې پولې هم وتړلې
پاکستانی پانګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیاوسته خو افغان پانګوال بیا په پاکستان کې لګڼستون سر مخ دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیم الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندونو سره د یک شنبه پرځ مشالې ډول چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډیره اسانتیا رامنځته کړې خو د پاکستان له لوري د افغان پانګوالو ته ستونزې جوړې شي او سره ښه چلند نه کېږي نور حال به د واصل وصال په ریپورت کې وورو
افغان حکومت د پاکستانی پنګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي خو پاکستان د افغان پنګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیم الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه پورس ویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي
په مقابل کې په پاکستان کې زموږ د پنګوالو لپاره زمونږ د تجارانو دپاره څه په نظر کښې نه دي نیول شوي همېشه ورسره ډېر بد چلند کېږي
پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې واردات لري پاکستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د یوې میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو او چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر د لاجوردو لار او د حیرتنو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د ښو سوداګریزو اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی د یک شنبه پورس ویل چې په نګدی راتلونکو کې به له پاکستانی لوري سره په ډیره ناسته ولري او یاد ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریزې اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي.
او سم راځو د خبرونو لنډیز ته، ځکه چې 15 بجې سوي دي. فرخند اسد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په نوخار کې د جمعیت العلماء هند د 100 کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت العلماء اسلام ګوند اجتماع ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل په پاکستان کې وسلوالې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د خیبر پختونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې پر روان تعلیمي کمپاین کې باندې 900 ماشومان په سکولونو کې داخلوي. دا مهم بعد روانې میاشتې تر 1.5 منټې پورې دوام لري. بلخوا په مومندو کې سبا له د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي چې په سیمه کې سره زیات سکولونه اړنګ دي. په کورمه کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ورته د حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستو سره په 1 کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له دغو د خپلې کډې وباسي. بلخوا پوس په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا نن په یو بیان کې ویلي د روانې میاشتې په 6 نیټه د پوس پخوانی لیفټنټ کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې د لادرکۍ په اړه د نیپالی حکومت سره په رابطه کې دي. د پوز مدواتی سانګي آی اس پی آر د بپانی تر مخه د رد الفساد عملیاتو په ترڅ کې رینجرز په ډیر غازی خان کې نن سهار 15 وسلوال وجلی دي. د ډزو په تبادله کې یو عسكر کامران هم مجل شوی دی او د رینجرز یو بل تن هارون جوبل شوی دی. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په چرچ کې په بمی چاودنه کې 25 کسان وجل شوی دي او 50 نور جوبل دي. په دغه وخت عیسویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلي. د روس او ایران ورپوړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د تراګرۍ پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. او روسي چارواکي وایي چې د دوو اورګاډو جنگېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 تنه ژوبل شوي دي چې د ځینو حالات پکې نازک دي. دا پیښه پرون د ماسکو په لویدیځ کې رامنځته شوې ده.
فرخند اسد به چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج زهیر کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پانی خپل ادارې د پاکستان په تعلیمي صورتحال باندې لیکلې او وایي که هم د پاکستان جوړې دي وروستو مرکزی او صوبایي حکومتونو په نورو چارو باندې توجه ورکوله، خو د تعلیم لړکی به هم ډیر له احتیاطه کار اغستو او تعلیمي ادارو ته به قابل استادان ورکول. ادارې وایي اوس حالات بدل دي او په دې جدید دور کې هم د 16 راهسي حکومت د تعلیمي پالیسي اړخ ته توجه نه ده ورکړې او هم دا وجه چې په پاکستان کې طبقاتي نظام دوام لری. د غریب سړي بچي خو په دې نظام کې سبق وایي او د شتمنو بچي بهر ملکونو ته سبق لاړ شي او د ښه ژوند پیل وکړي. ادریه زیاتوي دې ټول صورتحال لا سیوي د مجرمانه غفلت نه بل نوم نشي ورکولی. د ادریې په وینا دا وخت د 15 کالونه تر د 14 کاله عمر پورې یو شمېر ماشومان له اسکولونو بهر دي او په کلیوالو سیمو کې اوس هم داسي اسکولونه شته چې د وډیرګانو او ملکانانو په قبضه کې دي. ادریه اخري کې لیکي چې د پاکستان تعلیمی صورتحال ته د نړیوالو ادارو په تناظر کې وګوري نو هر اړخ یې اصلاح غواړي. نو باید چې حکومت د تعلیم اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم غوره پالیسي جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې پخوانی صدر آصف علي زرداری چې د بلوچو په حق له د کومو حقیقتونو ذکر کړي، د هغې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی او نه پکې د اختلاف گنجائش ته، او باید چې بلوچان په دې باندې سوچ وکړي. دری وای کو کتل شینو د بلوچانو د پسماندګۍ او محرومۍ ذمہواری په حکومتونو باندې پریوزی او بلوچ نمائندگان هم په دې کې برابر قصور وار دي چې د دوی د مسلو په حل کې ناکام شوی دي. د اداري په وینا چې بلوچستان ته قدرت ډېری خزانی ورکړي خو اوسیدونکو د بیوسۍ او غریبۍ ژوند تیروي او د دې خزانو ورته هیڅ ګټه پلاس نه ورځي. اداري اخري کې لیکي باید چې حکومت خپل ذمہواری پوره کړي او د بلوچستان دولس د محرومۍ او ختمولو لپاره په هر کچ په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي او په عملی توګه مرور بلوچ رونه رضا کړي او د دوی په کامی بهر کې د شاملولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبرودونکو نېشنل انټرست مجلې د سوداګر په مشرۍ د اسلامي هیوادونو پوزي اتحاد کې د پاکستان رول تکتنه کړې او لیکلي دي چې په دې هرڅ کې پاکستان به تر په نسبته کېدلای. پر خو د امریکا شغ رادیو په افغانستان کې ځانګړي ځواکونو نور په وړ کول پړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز د ګل آیا ساورو.
نیشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې کې اسلام آباد د فوج پخوانی مشر جنرال رایل شریف ته اجازه ورکړې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري وکړي. د رایل شریف د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشر په حیث اعلان به د رواني میاشتې په اوږدو کې په ریاض کې وشي. مجلې کې که هم د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشن اف ایلتونو واضح نه دي، خو په دې کې د پاکستان متوازن رول تر پوښتنو لاندې راغلی دی. سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په دې ائتلاف کې ایران شامل نه دی. ایران په دې اړه خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د پاکستان دې ګام نه خوشاله نه دی، خو نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې رایل شریف په دې شرط د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري په غاړه خستی چې دا به د ایران پر ضد نه وي. د دې ترڅنګ نوموړي دا وړاندیز هم ورکړی چې د ریاض او تهران ترمنځ اړیکو پر ځای کولو لپاره د سفارتي حلو ځلو ضرورت دی. د مجلې په خبره دې کار سره به په سیمه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په حال کې پاتې نشي. بلخوا د امریکا غږ راډیو په خپل ویبپاڼه په افغانستان کې فوزي عملیاتو لپاره د ځنګړي ځواکونو او د بې پایلټه الوتکو د کارولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره عملیاتو لپاره پلان جوړ کړل شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به د وسلوالو ډلو د ګواښونو مخنیوی وکړي. په مقالې کې راغلي چې څلور کلنی پلان کې کابل د ځنګړي ځواکونو وړتیا نوره هم پیاوړې کوي او په دې لټ کې د هوایي ځواک صلاحیت به نور هم ښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري امریکا غږ راډیو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه به نور هم پیاوړي کوي او د دوی لپاره به جدید وسلې هم ورکوي. په مقالې کې راغلي چې د پلان تر مخه د ځانګړي ځواکونو عملیاتو شمیره به دوه چنده کړل شي او په فوزي ډیویژن کې به 10,000 فوجیان شامل وي. د دې ترڅنګ په افغان ملي اردو کې به یو نوی فوزي یونټ هم جوړولی شي. د امریکا غږ راډیو په مقاله کې وایي چې په افغانستان کې د جنگ بڼه بدله شوې ده. اوس روایتي جګړې پر ځای د ځانګړي ځواکونو عملیات دي چې ورپکې توپ ته ماتې ورکړي. خو په مقاله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو ته هم اشاره شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې تر 80% پورې فوزي عملیات ځانګړي ځواکونه کوي او چټک ځواکونه د شپې عملیات هم کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام د ولسمشر اصلي ملاتړو د روس او ایران لوړبتوه پوځي چارواکو د شام پر پوځي اډې د امریکا برید غندلی او هغه له مخکې پلاسوي برید بللی چې د دوی په نه هدف یې د یاغي وسلوالو ډلو په وړاندې د اسد د رژیم پرمختګ مخنیوی دی. په عین حال کې د شام د بشري حقوقو د سر ډله په ادلب ولایت کې په وروستیو دوو جلا هوایي بریدونو کې په لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه د مشال ریډیو انګریزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران او روسیې لوړ رتبه پوځي جنرالانو د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د توغندیو برید وغنده او ژمنه وکړه چې د ترهګرو پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي. ایران او روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ټول مخالف ډلې ترهګري بولي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د خبر له مخې د روسیې د پوځ لوی درستیز والری ګراسیموف له خپل ایراني ساری جنرال محمد باقری سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. د خبر له مخې دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډې د امریکا عملیات وغندل او هغه پر یو خپلواک هیواد انتیری وباله. روسیا او د ایران شیعه رژیم د سوریې په کورنۍ جګړه کې د اسد اصلي ملاتړی دی. په دغه جګړه کې د ښکېلو یو شمېر اپوزیسیون ډلو ملاتړ بیا د امریکا متحده ایالات او ترکیه کوي. متحدو ایالاتونو د جمعې پر ورځ د سوریې د شایرات هوایي اډه په لسګونو کروز توغندیو وویشتله. د امریکا پوځ وایي د هغه اډه ده چې د اپریل پر 4 په خان شیخون د کیمیاوي وسلو د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و. په دغه حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول. د روسیا او ایران د پوځ د مشرانو تر دې څرګندونو مخکې د دواړو هیوادونو مشرانو هم د امریکا د حملې وروسته په لومړیو ساعتونو کې ورته څرګندونې کړې وې او دغه حمله یې غندلې وه. دواړو جنرالانو دا هم ویلي چې دغه د مزایلو حمله له مخکې پلان شوی وه او هدف یې دا و چې د سوریې د پوځ پرمختګ ورو او د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو روحیه پیاوړي کړي. دوی دغه راز د تکفیري ترهګرو چې اشاره یې د اسلامي دولت ډلې په ګډون سوني سخت دریځو اسلامي ډلو ته د په وړاندې د جګړې د پراخېدو ژمنه وکړه. د کیمیاوي وسلو له حمله او پسې د امریکا د توغندوي امبریت څخه د امریکا اکثر متحدینو د واشنگتن ملاتړ وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دې ته په پام سره چې په سوریه کې وضعیت ډیر بدل شوی، موسکو ته د اپریل په لسمه پلان شوی سفر لغوه کوي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د دغه کیمیاوي وسلو د حملې په اړه پلټنه پیل کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې ټولې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې دا د کیمیاوي وسلو حمله وه او له هوا شوې ده. په عین حال کې په بریتانیا کې میش د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې په ادلب ولایت کې په دوه جلا هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دغه ډله وایي لږ تر لږه 13 کسان په هغه هوایي برید کې ووژل شول چې د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د حملې ځای ته نږدې ناپېژندل شو جنګي الوتکو د شنبې په ورځ وکړ. پر ادلب ولایت چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دی، له یوې مودې راهیسې د سوریه او د هغوی ملاتړي روسي ځواکونه د وسلوالو پر اهدافو حملې کوي. د بشري حقونو د څار د ډلې په وینا په وژل شو کې لږ تر لږه 15 ماشومان دي او د دې ویره شته چې د مړو شمیر له دې زیات شي. د ملکي دفاع د ځواک چارواکو د وژل شو کسانو شمیر 19 تنه او د ټپیانو 22 تنه ښودلی دی. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د شنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مشکوکو جنګي الوتکو د رقه په لمنه د داعش تر کنټرول لاندې هنیده کلي کې یوه انټرنیټ کافې وویشته چې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. رقه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستی پیاوړی مرکز ګڼل کیږي، د امریکا ملاتړي د کوردانو او عربانو ائتلاف او د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
ترکی د اپریل په 14مه نیټه هغه لانجمن ریفرندم تر سره کوي چې په یو پیوړی ریاستی سیستم د دې هواد اوسنۍ پارلماني نظام د بدلولو په اړه دی. ولسمشر اردغان له ډیر مودې راسي په آئین کې د دې بدلونونو هڅه کوي. د دې ټول پښتني ټولپشتنه تنقید کوونکي په اساسي قانون کې وړاندې سوي بدلونونه پر واک د ولسمشر اردغان لخوا د منګولو ټینګولو هڅې بولي. پړه د رایټرز خبري ایجنسی رپورټ اجمل آند وړاندې کوي.
د ترکیې معاصر جمهوریت نږدې و پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هیواد په اساسي قانون کې وسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تیرې و پیړۍ کې د ترکیې په وسنۍ حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر ویل سي زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دای له بنسټي خودونکو څخه دی د ترکیې صدر اعظم نوموړی په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد ولسمشر شو چې د محل تر ډیره و تشریفاتي څوکۍ ده. د رویټرز خبري ایجنسی وايي اردوغان د همغه پایل رئیس د خپل واک د پراخول لپاره هڅه کړې او په دې لار کې په سیاست کې خپل شخصي شهرت او زور راوړونکو شخصیت څخه کار اخیسته. د نوموړي منتقدان تور پورې کې چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامي پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بند کولو خپل واک د ترکیې په سیاست کې پراخ کړ. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا اردوغان همدارنګه د هغه خلکو خلاف هم زپون کې اقدامات کړی چې د ترکیې د یو دینی عالم فتح الله ګولین د پلویانو شک پرې کیږي. ګولین د محل ترکیې بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسي او د ترکیې حکومت د تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړی. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نتایج شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او ترقی ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسون ګوندونه وایي د ولسمشر بې طرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلون نه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هیوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو داعش او کوردی ملیشو لخوا ورته پیښتي.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د افغانستان په جګړه کې د وژل سو امریکایي فوجانو په شمیر پروندې بل سرتیری ورزیات شو. ناتو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو اصلي مرکز ګڼل کېږي، د دې ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی، خو د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو یادونه نه ده شوې. احمد تکل په دې اړه رپورټ راکوي.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټوټر پانه خپور شوې، یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماخام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځنګړو امریکایي ځواکونو لمنسوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناتو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعال ده. د امریکایي چارواکو د اټکل لمخه په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنگیالیو شمیر خای 200 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپل څنګه د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون او همدارس د شیاګانو پر اهدافو د څو حمله په ګډون د غنو وسلوالو حمله مسؤلیت منلای دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په فنلند کې شمیر هغه افغان پناه غوښتونکو چې غوښتونکو لیکونه رد شوي دي دوه میاشتې راهیسي احتجاج کوي. د دوه احتجاج کوونکو ځینې استازو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دغه هیواد کې 2.5 زر افغانان غوښتن لیکونه رد شوي او فنلندي چارواکو یې بیرته کابل ته لیږي. افغان حکومت له اروپای ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه افغانان چې غوښتن لیکونه یې ردیږي بیرته افغانستان ته واستول سي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې لسګونه افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره اعتراض کړی چې ډېر یې د ډیپورت یا جبري اخراج له پریکړې سره مخ دي. د دوه افغانانو ځینو استازیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې فنلند ته تر رسیدو یې سختې ګاللي، خو اوس یې غوښتنلیکونه رد شوي دي. عبدالجلیل حسیني د یکشنبه پر ورځ د هلسنکی ښار له مرکزه چیرته چې دوی د تحسن خیمې درولي ازادي راډیو ته د افغان پناه غوښتونکو د اعتراضونو په اړه وویل:
این تحسن امروز دو مامیشه که ما تحسن کردیم در هلسنکی پایتخت فنلاند.
دی وی نن دوی ما میشت پورا شو چې موږ د فنلند مرکز هلسنکی کې تحسن کړی دی. زموږ غوښتنه له فنلندي چارواکو دا و چې افغانستان باید یو نام نه هیواد په توګه ومني او دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو اجباري ډیپورت بند کړي. اروپایي هیوادونو او بیا فنلند ته د افغان پناه غوښتونکو پراتلو سره دغه هیوادونو غیر مسلکي اجباړونکي او کارکونکي نیولي او همدا د دې لامل شوی چې ډیر افغانان له دې پرته چې دوسیه یې سمې وکتل شي رد ځواب ترلاسه کوي.
صورت
بگیره و جواب رد برشان داده. ده هغه افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې له 2015 کال راهیسې فنلند ته ځانونه رسولي د هلسنکی د اعتراضونو دیو تنظیمونکي عبدالجلیل په خبره او یا فیصد د جبري اخراج له برخلیک سره مخ دي. اروپایي هیوادونو وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو ډیپورت زیات کړ چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې نه قبلیدونکي افغانان بیرته افغانستان ته واستول شي. د کډوالو بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې شاوخوا 300,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت سره لدی هم ټینګار لري چې هیڅ هیواد له تفاهم پرته افغانان نشي استلای او هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې غوښتنلیکونه رد شوي وي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل کته هم افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره خپل تړون ته ژمن دي، خو په دغه هیواد کې شرایط د کډوالو بیا رسنیدو ته مساعد ندی.
د دوی ټول قانوني مراحل ورسته د دوی اسناد سیډل شي دوی د پناه اخیستلو وړ نه پیژندل شي. بل اخر دوی افغانستان ته استول کیږي نو افغان حکومت هم مکلفیت لري د ماغه ګډ اعلانې پر اساس چې د دوی د بیرته ګرځولو کې له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي. خو په مجموع کې شرایط نه دي مساعد اخراج ته وضعیت هم ده په افغانستان کې زمون غوښتنه ده د اروپایي هیوادونو سره چې حسد وکړي چې دا افغانانو ته د هلته پناه ورکړي.
خغلی میخیل دا هم ویل چې اروپایي ټولنې د پروسه کال د تړون په اساس له افغان حکومت سره لازم مرستې نه دي کړي. د فنلند د پلازمینې هلسنکی د تحسن یو بل ترسره کوونکی منیر عطایی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د اروپایي ټولنې سره د کډوالو د بیرته ستنولو تړون لغوه کړي او د ده په خبره دا سرګردانه خلک په خپل حال پرېږدي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې حکومت باید د مس عینکو د کان د قرارداد فسخه کولو لپاره اقدام وکړي. د ولسي جرګې شمېر غړي باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تړون د عملي کولو امکان نشته، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د مس عینک پروژې په اړه له چینایي چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې چې د سی این بی سی ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې د مس عینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه ځنډیدلې ده. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د مس عینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه د دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د مس عینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په خبرو کې وویل حکومت باید د دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملي کار لپاره زمینه برابره کړي.
د انحصار د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبرې وکړي او بل اخر د دغه تړون د فسخ کېدو لپاره لار هواره کړي او د یوې رقابتي لارې او یا هم د قرارداد په شرایطو کې د بدلون پر وستلو د مس عینکو په کان کې د معدن کاري چاره شروع شي.
د بداسي حال کې چې د سی این بی سی ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي چې د مس عینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه ځنډیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې د مس عینک پروژه له هغې وروسته له جدي ننګونو سره مخ شو چې د یادې پروژې مسؤل د 3 میلیارد امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د مس عینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سی سی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. د دغه قرارداد له مخې چې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک شو، د ام سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زرګونو افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د قرارداد له مخې تمه وه چې د مس عینک کان د کیندلو عملي چارې په 2013 میلادي کال کې پیل شي، خو په سیمه کې د تاریخي اثارو د پیدا کېدو او د امنیتي ستونزو سربیره د ځینو نورو مسایلو له کبله دغه لړۍ تر اوسه ځنډیدلې ده. د ولسي جرګې د طبي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون غړي محمد زکریا سودا وویل چې په اوس وخت کې دغه قرارداد د عملي کولو لپاره هیله مندي نشته. دی وایي یوازینی شی چې دوی غوښتل په قرارداد کې ترلاسه کړي هغه انحصار او هر کله چې ضرورت وي بیا دغه کان استخراج کړي، خو په اوسنیو شرایطو کې حداقل زه هیله نه لرم چې دغه قرارداد دی عملی شي او افغانستان ته د ترې ګټه ورسیږي. خو د لوګر د والی ویان سلیم صالح بیا په خبرو کې وویل چې په لوګر کې د دې کان د کیندنې په وړاندې ټول ستونزې لري شوي او خلک د دې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د کیندلو عملی چاري پیل شي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې تر دې دمه 3000 لرغونی آثار د مس عینک له کان څخه انتقال شوي، خو په خبره لا هم له دغه کان څخه د تاریخي آثارو استخراج دوام لري. د مس عینک کان د دوه اړخیز قرارداد له مخې باید په هرو 5 کلونو کې دواړه غاړې د قرارداد اقتصادي شرایط وسیړي. د دې قرارداد په 11 فصل کې راغلي کده چین د ام سی سی کمپنۍ له 15 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیکت ونه لري، مالیه ورنکړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ام سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
د رحمان بابا د وی جرګې او پښتو ادبي بورډ لخوا په پېښور کې د پښتو د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا عرس لمانځل کېږي چې د انتظام کوونکو په وینا دوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی په عرس کې ګډون ونه کړ. د عرس په مهال د رحمان بابا په مزار سهار وختي چادر وغوړول شو. د مشاعرې علاوه د بابا په مزار قوالی او د رحمان بابا کلام هم وویلی شو. خالد خان ورغلی او دا رپورټ را لېږلی دی.
دا رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چټې اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعرې او قوالې نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرې لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. د رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سکتر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضري وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې اون مانځل شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کې هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
د غشان پیجندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر او د هغه پیغام د مینې او امن او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید جمنګ داغه مقام په جنو او داغه کوم حیثیت ته داغه مطابق داغه منځ غونډي وکړو او خلکو باندې هغه په جنو چې هغه کم پیغام دی او نن سبا چې په مونږ باندې کم حالت راغلی د پښتنو په خاور باندې کم هور بل دی هغه د پاره هم دغه شخصیت چې د پرکواریت نه بالاتر سوچ و ده د سوچ د انسانیت سوچ و.
خبریال شیر عالم شینواری وای چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعره د پاره او نو د خلکو د ناستې د پاره خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقوم ډېر کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغه کې مشاعره حال لا تر اوسه هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوی. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، د هغې د پاره پراپر د ناستې ځای بالکل نشته. په خورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناست دي.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنۍ اونۍ مانځل کیږي چې په لومبنۍ ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان له رپورټ سره هم د نروزی نه ساته خبرونو ورستۍ غړي ورستۍ شیبو تراغلی او پر خندا صد به پتلو تلو کې د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
په نوخار کې د جمعیت العلماء هند د سلو کالو پوره کېدو د لمانځلو د جمعیت العلماء اسلام ګوند اجتماع ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل په پاکستان کې وسله والې ډلې د اسلام ترجمانی نه کوي. د خیبر پښتونخوا تعلیمي چارواکي وایي په صوبه کې په روان تعلیمي کمپاین کې به 900,000 ماشومان په سکولونو کې داخلوي. دا مهم بعد روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. بلخوا په مومندو کې سباله د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیلېږي. ولی استادان وایي په مکه لسلو زیات سکولونه اړنګ دي. په کورما کې د مقبلو ځای خلک او مشران وای پوزي چارواک ورته د حکم ورکړي چې د افغانستان په پوله لکرار او انزري امنیتی پوسټو سره په یو کیلومتر کې چې سومره هم سیمې دي له هغه د خپل کړي وباسي. بلخوا په اوس په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیان نفیس زکریا نن په یو بیان کې ویلي د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پوز په خوانی لیفټننت کرنل محمد حبیب ظاهر په نیپال کې د لادر کای په اړه د نیپالی حکومت سره په رابطه کې دي. د پوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر د بپانې تر مخه د رد الفساد عملیاتو په ترڅ کې رینجرز په ډیر غازی خان کې نن سهار 15 وسله بال وجلې دي. د ډزو په تبادله کې یو عسكر کامران وجل شوې دي او د رینجرز یو بل تن هارون جوبل شوې دي. د مصر سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې په تانتا خار کې نن په چرچ کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وجل شوې دي او 50 نور جوبل دي. په دغه وخت ایساویان د اتوار ورځې په عبادت کې مشغول وو. د داخله چارو وزارت وایي د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د روس او ایران ورپوړو پوځي جنرالانو د شام په پوځي اډه د امریکا میزایلي حمله غندلې او ژمنه کړې چې د تراګری پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. او روسي چارواکي وایي د دوو اورګاډو جنګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي.
له پرخند اسدمو د خبرونو لنډیز اوریدل او ملي دي سره د مشال ریډیو د نوځي نه ساته خبرونه پایتر سیږي تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او که انټرنیټ ته لاسرسی لري او فیسبوک لري نو فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو د خبرونه په لیکلې بڼه ویډیو او اډیو هم اوریدلای شئ. اوسم عبد الحکیم کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ تاسو په دغه سپورټي و راډیو اوریدلای شئ. په مخه مشه.